The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de پرانوری دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند جمعہ سحر دا 2018 کال دا دسمبر دا میاشت نہمہ نیٹھا دا پا پیخور کے وقت شو دے دا سحر اتنی میں پا کابل کی سحر آتھا او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا شپے لسلی میں بجی شو دی دا دے نیم ساتا خبری خبرونے کوربنائیم وگما جالوان اول ہم ساسو پامرا گرزاوما دا مہم و خبرنو سرٹکوتا امریکایی پوځی چارواکی وایي د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو لخوا په شام او عراق کې د 2014 کال نه په عملیاتو کې د دولت اسلامي نږدې 50,000 تن لاري وژل شوی. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې او طالب وسوالو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي اړیکې افغانستان کې امنیت وضع ته نور زیان رسولی شي. د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر په هند کې د دورې په مهال د هند نه غوښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامی د راتلو نړواندې په تیرو دریو کالو کې دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. او اوس هم وړاندې کوم مهم خبرونو تفصیل. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه د دولت اسلامي نږدې 50,000 تن لاري په شام او عراق کې عملیاتو په ترڅ وژلي. د پوځ یو ستر چارواکی وایي چې 2014 کال نه راپدې خوا کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د دوی پر ضد د پوځي کاروایی کولو ادعا وکړه، دغه مرګ ژوبلې دولت اسلامي ته اړولې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبریالانو ته وی چې دغه شمیره یوازې شام او عراق کې وژل شوی د داعش وسلوالو ده او دا چې په نورو ملکونو لکه لیبیا او افغانستان کې وژل شوی جنگیالو شمیره پکې شامل نه ده. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده د روسیې او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتېدو اړیکو له امله ښکاره شوې ده چې افغانستان کې د امنیت وضع ته دا نور هم زیان رسولی شي. که څه هم روسیا د افغان طالبانو سره د مرستې کولو رپورټونه ردوي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي وروستیو کې ماسکو او تاجکستان کې د روسي چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ اړیکې اندېښنې راپاروي. بلې لور افغان طالبانو غوښتنه کړې ده چې د امریکا سره د سولې نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره دی په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل شي. د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچه په خبرو کې د هند نه غوښتنه کړې ده چې د امریکې د نوې انتظامیې د راتللو نړواندې په تیرو دریو کلونو کې د دواړو ترمنځ دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. د بډې رشوتونو د سار یوه ډله وایي چې افغانانو په تیر کال کې نږدې 3 بلیون ډالرې په بډې رشوتونو کې ورکړې دي چې 2014 کال په مقابله کې نږدې 50% زیاتوالی رجسټر شوی دی. دغه سروې انټیګریټي واچ افغانستان لخوا شوی چې رپورټ یې د زیارت پر وس خپور کړي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوراف ویلي د شام حکومت په ختیځ حلب ښار کې پوځي عملیات په داسې حال درولې دي چې د امریکا او د روس پوځي ماهران په امنیتي وضع باندې لیده کاته کوي. د زیارت پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کری لخوا ویل شوی چې هیله مندي چې حلب کې به ډزبندي باندې د روس سره یوه لوزنامه وشي. جان گلن د امریکا لومړی خلاباز د 15 کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. چارواکي وایي چې گلن د زیارت پر ورځ هغه وخت هسپتال کې ساور کړه چې اوهایو سټیټ جیمز کانسر هاسپټل کې یو اونۍ وړاندې داخل شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لخوا یوې وینا کې د نوموړي په حق ویل شوی دی چې ملک یو ستر شخصیت د لاسه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د بخنې ورکولو خپل قدرت استعمال نشي کولی چې غیر قانوني شاګردانو په امریکې کې اوسېدل قانوني کړی شي. نوموړي وی چې صدر په خپله د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي چې داسې قانون جوړ شي چې ورسره اصلاحات راوستل شي او هغه نا انصافي چې خلک ورسره مخ دي هغه لر کړي. دا غبرګون په داسې حال باندې شوی چې شپېته ډیموکرات ګوند غړو اوباما ته یو خط استولی چې پکې هغه کم عمره ماشومانو لپاره د ګامونو اغستلو غږ شوی چې په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلي او میشتي، او دا چې هغوی د قانوني کاروایانو نه بچ کړی شي. د غانا صدارتي ټاکنو کې تر ټولو وړاندې کاندید ویلي چې هغه د خپلې کامیابۍ پوره باوري دی، خو په انتخاباتي کمیشن لپاره د ملاتړ غږ پورته کړی او خلکو ته ویلي چې د کمیشن له دې خپل کار سرته رسولو لا وخت ورکړی شي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سي نه د ډیوه ریډیو سهرنۍ خبرونه ته وګورئ. موږ ملګري وسئ د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د دولت اسلامي نږدې 50,000 لاري په شام او عراق کې د عملیاتو په ترڅ وژلې دي. د امریکې د پوځ یو ستر چارواکي وایي چې 2014 کال نه را په دې خوا کله چې د امریکا صدر براک اوباما د دوی پر ضد د پوځي کاروایۍ کولو څرګندونه وکړه، دغه مرګ ژوبلې دولت اسلامي ته اړولی دي. نور تفصیل لري نوشروان قلندر په دې رپورټ کې.
د اعلی امریکایي پوځي چارواکي لخوا د تازه دعوی په داسې وخت شوې دي چې د عراق موسل او د شام الیپو سیمې د داعش ولکې نه آزادولو لپاره د امریکایي اتحادي پوځیانو، عراقي حکومت او شام کې د اتحادیانو لخوا د داعش په وسلوالو د سختو بریدونو لړۍ روانه ده. د 13 اگست په میاشت کې هم یو امریکایي پوځي مشر لیفټنن جنرال شان میک فارلینډ خبری ادارې ایسوسیټډ پریس سره د خبرو په وخت ویلی وو عراق او شام کې تر 50,000 پورې د خودساخته اسلامي دولت ډلې مهمه وسلوال وجلې دي. د امریکا صدر باراک اوباما هم پرون د امریکا فلوریډا ریاست کې د هوایی پوځي ټاپانومي مرکز کې د خپلې کامی دفاعی تګلارې دفاع په وخت د قومي سلامتیا په اړه خپل اخیری وینا کې ویلیو د القیدا ورستوې د داعش وسلوال ډله په مالی او عسکري توګه کمزور کړي او ملای ورلا ماته کړي.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
مونږ د اسلامي ریاست مالی سرچینې چې د نغدو ډالرو او تیلو په شکل کې وو ورله متباه کړي دي، او حتی چې ملا مو ورله ماته کړي. مونږ اوس د دوی نه قبضه کړي شوي سیمې بیرته اخلو او اخستې مو هم دي، او د دې لپاره مو په تیرو 2 کلونو کې 10 ارب ډالره خرچ کړي دي. هم دومره پیسې د عراق په جنگ کې یوازې په یو میاشت کې خرچ کړي شوي وي. د امریکا دغه پوځي کمانډر چې میډیا ته د نوم پټ ساتلو خواس کړي ویلي په تیرو 2 کلونو کې د داعش 50,000 وسلوالې په شام او عراق کې وجلې دي، او دې کې هغه شمیره نه ده شامله چې په افغانستان او لیبیا کې کوم د داعش وسلوال وجل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د عراق او شام زیاتره سیمې د داعش وسلوالو په کال 2014 کې د خپل سره جوړ اسلامي خلافت د اعلان وروسته قبضه کړې وي، او کال 2014 کې د امریکا او ناټو هیوادونو استخباراتو رپورټونه ورکړي وو اسلامي ریاست عراق او شام سره په عراق او شام کې د 2 لک پورې وسلوال ځوانان موجود دي، او په دې کې د 150,000 نه زیات هغه وسلوال هم وو چې د روس، چچنیا، پاکستان، افغانستان، اروپا، برتانیا، امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو نه د داعش سره جګړې کې مرستو لپاره منځنی ختیځ ته ورغلي وو.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منور دن کو زموږه سهرنه خبرونه تا وګی مو سملګری وسې یو شمیر نور رپورټونه دی پراتونکو برخه کې او سوم افغان او امریکای چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسي او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکې خای چې افغانستان کې د امنیت وضعیت نور زیان ورسوي. که څه هم چې روسیا له افغان طالبانو سره د مرستې کولو رپورټونه ردوي، خو امریکای او افغان چارواکي وایي چې روسیو کې په ماسکو او تاجکستان کې د روسیې چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ اړیکې اندېښنې راپاروي. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکړ.
روسی چارواکو د دې خبرې ردونه کړې چې ګواکې یاغیانو سره څوک چې د افغانستان په پراخه برخه کې عملیات کوي او زیاته مرګ ژوبله اړوي څه ډول مرستې کوي، او وایي د دوی ډېر محدود تماسونه د دې لپاره دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. کابل کې مشران وایي له طالبانو سره د روسیې ملاتړ تر اوسه پورې په سیاسي ډګر کې ښکاري، خو د دوی په وینا په ماسکو او تاجکستان کې ورستوي غونډو افغان استخبارات او دفاعي چارواکي د نور مستقیم ملاتړ د وسلو او مالی مرستو په اړه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د امنیتي چارو یو اعلی چارواکي د طالبانو لپاره د روسیې ملاتړ خطرناک بللی. تیره اونۍ په پینټاګان کې خبریالانو سره د خبرو په مهال افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې روسیه له ایران او پاکستان سره په افغانستان کې ضرر رسوونکي اغیز کې شریکه شوي، او دا چې ماسکو طالبانو ته قانوني حیثیت ورکوي. خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانټیټسکی د پنځشنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د دوی د حکومت اړیکې د روسي وګړو د خوندیتوب او د سولې و خبرو ته د هڅونې لپاره دي. هغه وویل چې طالبانو سره ژورې اړیکې نه لري، او دا چې روسیې په افغانستان کې د خبرو له لارې د سولې ملاتړ کړی، او دا هغه وخت امکان لري چې د طالبانو په شمول له ټولو فریقو سره تماسونه جوړ وي. روسی سفیر زیاته کړه د امریکایی او افغان چارواکو بیانونه د خرابې وضع څخه توجه اړولو هڅه ده. د طالبانو او افغان حکومت منابع وایي وروستیو میاشتو کې د طالبانو د استازو او روسی چارواکو ترمنځ یو شمیر لیدکاته سوي. د کندوز د پولیسو مشر قاسم جنگلباغ رایټرز خبري ادارې ته ویلي دغه ملاقاتونو کې یو په تاجکستان کې سوی چې پکې د کندوز لپاره د طالبانو تش په نامه والی ملا عبدالسلام هم شامل و. که څه هم افغان چارواکو تر اوسه و طالبانو ته د روسیې د مرستې څه ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د کندوز د پولیسو مشر وایي په وروستیو کې د ناپیژانده هلیکاپټرو د پولې دواړو خواو ته الوتنو او د روسیې جوړ توپکونو له نیول کېدو څخه دا اندېښنې راپارېدلې چې سیمه ییز قوتونه غټ رول لوبوي. بلې لور ته تحریک طالبان افغانستان غوښتنه کړې چې له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دي په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل سي، او د طالب مشرانو نمونه دي د ملګری ملتونو له تور فهرست څخه وویستل سي، او وای دا به د وسلوالي مبارزې د ختمولو لپاره ابتدایي اقدامات وي. په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین یو بیان کې ویلي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د بهرنیو ځواکونو شتون د جګړې بنیادي علت دی. هغه ویلي که مخالف فریق سوله غواړي نو د دې غوښتنو ته دي مثبت جواب ووایي. و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو، د امریکې د دفاع چارو وزیر اش کارټر هند ته دوره کړې ده، او همسیال منوهر پریکار سره یې لیده کاته کړي. دواړه ملکونه غواړي چې دفاعي امت کې شوي اړیکې چې دي له وزنامې چې دي هغه نورې هم مضبوطې کړي شي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې د ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي خپل همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچ خبرو کې د هند نغښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامیه د راتلونکو وړاندې په تیرو دریو کالو کې د دواړو ترمنځ د دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. نن زموږ دفاعي اړیکې یو اهم پړاو ته داخل شوي، ځکه چې موږ هند د یو اهم دفاعي ملګري جوړولو پریکړه کړې. د دې مثال نشته او د هند لپاره هم یو اهم خبره ده، او هند ته به زموږ د نږدې ملګرو ځای ملاو شي. د هند دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د هند د دفاعي ملګري حیثیت د امریکې په انډیا امینډمنټ ان دی نیشنل ډیفنس اتورایزیشن ایکټ 2018 کې هم ورځ کړی شوی دی. دا د امریکې پوزونو ته هر کال د پیسو ورکولو په حق لدی او د امریکې کانګرس یې منظوري ورکوي. تمه ده چې دا بل به ډیر زر منظور کړی شي او هند ته به په رسمي توګه دغه مقام ملاو شي. اخبار لیکي چې د دفاعي ټکنالوژي هند ته د ورکولو او نورو مرستو په حق له هند ځنې تحفظات لرل. هند غواړي چې دوی ته د هم د برتانیې او د استرالیا غوندې ځای ورکړی شي. د جون په میاشت کې واشنگټن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکې هند د یو اهم دفاعي ملګري په حیث غوره کړی وو. هند سره نږدې پوځي اړیکې د کارټر ترجیح او د هند سره د اړیکو د مخ په وړاندې بوتلو لپاره یې په پینټاګان کې یو ځانګړې څانګه هم جوړه کړې وه. د هند د دفاع لپاره وزیر منوهر پریکار تمه لري چې په مستقبل کې به د دواړو ملکونو دفاعي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. په مجموعي توګه زه ډاډه یم چې په راتلونکو کې به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم پراخه او قوي شي، ځکه چې تاسو یعنی کارټر د دې قوي بنیاد ایښودلی دی. دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه په خپل خبر کې زیاتوي چې هند غواړي چې د مخ په وړاندې تلونکي اړیکو ته د یو قانوني حیثیت ورکړي شي، ځکه دا یره لرل کیږي چې د ټرمپ انتظامیه د هند لپاره دا ځانګړي شایان ختم نکړي. خو د انډین امینډمنټ د منظورېدو سره به ټرمپ بیا د دې ژمنو پابند وي. د چین د زیاتېدونکي سمندري چمتووالي په مقابله کې امریکا او هند د 2018 کال د اگست په میاشت کې د مرمت او کومک لیږلو په خاطر د یو بل د ځمکني هوایی او سمندري اډو د استعمالولو لوزنامه لاسلیک کړې وه. دا د دواړو ملکونو ترمنځ د نږدو دفاعي اړیکو پلو یو اهم ګام و. د روزانه په بنیاد د پوځي سهولتونو د استعمالولو دا لوزنامه په خپل ځای دومره غټه خبره نه ده، خو هند کې چې دې ته کوم اهم سیاسي هرکلی ویلې شوی، په دې وجه دا د هند او د امریکې د دفاعي اړیکو لړ کې یو اهم پړاو بلل کیږي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د پاکستان په ناقلاره ایالت بلوچستان کې د بلوس محاصلینو آزاد ډلې خزینه کارکونکو ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په نوم د ایالت په بلوس میشتو سیمو کې خلکو ته ویل شوی دي چې خپل کورونه دې پرېږدي. د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو خبری کانفرنس ته د بي اس او خزو ویلي د سندک او ریکوډک د پروژو په ډول د سی پیک پروژه هم د بلوس اولس پر ضد کارول کی. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلی رپورٹ کې.
په خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې د بلوچ محصلینو د لغوسوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچ تور ولګوي چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري لوی لاره د بلوچستان د ولسي خلکو په ضد باندې یو ستره دسیسه ده. زمینی بلوچ وویل چې د ریکورډک او د سندک په چیر باندې د اقتصادي راداري د لوی لارې منفي اغیزې ډېرې زیاتې دي. د دې له خولې چې د سیپیک کمه لاره د بلوچستان له کومو سیمو څخه تیرېږي، هلته منفي اغیزې اوس ډیری رات سرګند سیوی دي.
اس کی مغربی روٹ کی فعالیت اس امر سے مشروط ہے کہ آس پاس آباد بلوچوں کو اپنی جدی فشتی زمینوں کی ملکیت
د لویدی زلاری فعالیت لدی خبری سره تړلې دي چې د دغی لاری په شاو پاسیمو کې چې کوم میشت بلوچستان دي د دوی په ضد داسې وضع پیدا کول دي چې دوی له دغه ځای څخه کډوال شي. د بي اس او آزاد غړي تور ولګوي چې د چین حکومت د خپلې جدیدی وسلې او د پاکستان د پاوځ په مرسته باندې له ګوادر څخه تر تربته پورې او بیا تر اوارانه پورې په لمړو کې سخت مځکني عملیات پیل کړي دي چې د اقتصادي راداري د پروژې ولویدیز لارې ته نږدې په شاوخوا سیمو کې زیاتره میشت ځایي خلک له مځکو مال او ملکیت څخه په خالي لاسونو باندې بار سوي دي. د بلوچو د محصلینو د لغوسوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچي دا وکړله چې له ګوادر څخه تر اوارانه پورې زیات شمیر کوچني کلي اوس خالي سوي دي او خلک یې په ښارونو کې تیتو پراک دي. د دې له خولې چې کوم خلک د کډوالۍ توان نه درلودی، دا هغو جوګه یې ورسوځولی دي.
گوادر جو کسی پیک کا ماخذ ہے وہاں کا پورا ایریا ایک فوجی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
گوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري مرکز دی، د دغه ټوله سیمه په یو پوځي چاونی بدله کړې ده۔ د ملیشیا قواو سمندري ځواک او سګار سره سره د یو پوځي برګیدیر په څارنه کې لس زره باقاعده پوځ ګمارل شوی دی۔ د بیسو آزاد زرمینې بلوچی په خبری کانفرنس کې دا خبره هم وکړله چې دلته ټولې ټیکې و ملیشیا قواو ته ورکول شوی دي۔ دې تور ولګوي چې حکومت په خپله باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي۔ زمینی بلوچی وویل چې په آینده کې د ایران و سرحدي پولې ته جوخت په ضلعه کیچ کې هم د پوځي چاونۍ د جوړولو پلان لري۔ د پاکستان نیوي دوه کیمپونه په تربت او په دشت کې پرانیستل شوي دي چې حکومت له میرانی ډیم سره نږدې یو لویه پوځي چاونۍ جوړول غواړي چې د دې لپاره و 50,000 ایکړو ته اړتیا ده۔ ځایي خلک دا نه خرڅوي، حکومت بې په زوره اوزین اخلي۔ د دشت د کونجي په سیمه کې هم د سمندري ځواک د کیمپ جوړولو ته له 1,500 څخه تر 40,000 ایکړو پورې اړتیا ده۔ د پاکستان او چین حکومت د 40,000 ډالرو په لګښت باندې له کاشغر څخه تر گوادره پورې د اقتصادي راداري مایده پیل کړې ده۔ ځینې بلوڅ ډلې د دې مخالفت کوي، دوی وایي چې له دې پروژې څخه به دوی به په لږکیو کې بدل۔ حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ۔
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی۔ قدر منوریدونکو، د واشنگتن ډی سی استودیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی موسی ملګری وسی. د خیبر پښتونخوا د لرغونې د اثارو یو ټیم په دوو میاشتو کې د کار په مهال یو سروې کړی ده، او د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل کې 110 داسې ځایونه او مرکزونه موندلي دي چې 10,000 کاله وړاندې زوړ تاریخ لري. دا سروې په لومړي ډول شوې ده چې خیبر ایجنسی د لرغونې د اثارو په لړ کې پګر دی نړۍ کې ډېر اهمیت اغستلی شي. په دې حق لمانه تفصیل لري سادیا قاسم شاه.
د دغه سروې ټیم مشري کوونکی د صوبا خیبر پښتونخوا د آثار قدیمه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد د دې علاقې د آثار اهمیت په حق لا دی ریډیو ته صدا وویل.
کنټینیوسلی دغه ریجن کې حالات داسې سازگار نه خو اوس واحد داسې ټایم یو راغلی ده چمنګ پکې آرکیالوجی ایکټیویټیز هم سٹارټ په خیبر ایجنسی کې. نو صرف اوس په فرسٹ فیز کې مونږ خیبر ایجنسی کې جمرود تحصیل کې آرکیالوجیکل سروې وکړه، او مونږ پورا ټیم او پورا نیشنل انټرنیشنل سوسونا سکالرز مونږ هم ورته خوشاله وي، حیران هم یو چې په دون لږ وخت کې په صرف ورکوټ ایریا په جمرود کې 110 اثار قدیمه زیګونه مونږ ته ملاو شو ہے کې ټولو کې زوړ سي دا راک آرټس دی، مطلب چې کله انسان په غار کې اوسېد او د سٹون ایج وو هغه زمانه کې نن 10,000 کال اول هغه اثار مونږ ته ملاو شي دي په ملاګوري علاقې کې، او دین علاوه تقریبا یو لس بودیس سایټس دي
په خیبر ایجنسی کې. د انتظامی حالات تو سمېدو او د دهشتګردي ختمېدو وروسته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود رومبه داسې افسر دی چې د امن لپاره هلو زلو سره سره داسې قسمه د آثار دغه لټون شروع کولو او د دې محفوظ کولو سوچ لري. دا رومبه زل دی چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایڈمنستریشن دغه آثار معلومولو لپاره دغه سروې حاصله ملاتړ ورکړي.
زما په خیال دا یو ائیډیا زما ذهن تراله چې څنګه زم په مردان کې په چار صده کې په سوات کې په ټکسلا کې ډیر غټ غټ سایټس دي دا آرکیالوجی. نو زما په ذهن کې دا و چې زمونږ خیبر ایجنسی چې دا د کې په ډیر زیات سایټس دي، زمونږ یو انیشیټیو واغستا چې مونږ په خپل ترو باندې په خپل انیشیټیو باندې یو آرکیالوجیکل سروې شروع کو دا خپل خیبر ایجنسی. په هغه کې مونږ اړومبه تحصیل واغست خپل جمرود ځکه چې دا د ټولو زیات اکسیسیبل دی، 37,000 سال زاړه سایټس پکې مشته. دا پکې رال نو دا یو ډیر غټه خوشخبری ده زمونږ لپاره، دا یو ډیر غټ خبر ده زمونږ لپاره. د دې لپاره به اوس مونږه نیکسټ چې دی خپل تحصیل لنډې کوتل به شروع کوو، بیا به تحصیل باړه شروع کوو، دا آرکیالوجیکل سروې به مونږ انشاءالله کوو.
د وستي او سویلي ایشیا ترمنځ د یو غټې لارې یا د ګیټ وی حیثیت لرونکي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې انګریزانو هم چرته د زړو آثارو مندلو هسي نه وکړي، او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی خالد محمود او د خیبر پښتونخوا آثار قدیمه ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد رومبیزل دا قدم اغسته، او دوی واړي چې د پاکستان او د بهر نه د تحقیق کون کی او سیلګر د خیبر ایجنسی قبایلی سیمی دا اڑخ کتو لپاره هم راشی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر مناوریدونکو، او اوس هم وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15مه او تازه ترین ایټمی تجربه کړې ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده، او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچر جوړي، ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي، او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کی چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالی کوریا لخوا د بین الاقوامی طور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالی کوریا د کویلې برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلېدونکي آمدن د کال تقریبا 900 میلیونه ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې دی. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 میلیونه ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظورۍ وروستو ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم ایښودی شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو دپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولی. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعاتې ځنډولې کېدی شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کړه چې سلامتی کونسل په لومړي ځل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کړي. د امریکې سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومړي ځل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي، بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې دي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 202-3-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ګانو قدر منوریدونکو داوی د ډیو ریډیو سهرنه خبرونه چې وخت یې سر ته رسیږي خو هم په دغه سپو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه سو شیبو کې اوري یاد دی وی چې مازیګر شپږ بجې به ډیو ریډیو یو واری بیا د مهمو ریپورټونو خبرونو او پروګرامونو سره تاسو وړاندې زه وګم جالوان سره د خپل پروډوسر نوشروان قلندر اخلم اجازه خروز درته غواړو د لا پامان.